بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو په سحرنه او سات خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زمان نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د خالی ورځ شنبه د 1400 هجری لمریز کال د سور یا غوی د میاشتې 24 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د شوال 12 او د 2022 میلادي کال د مې د میاشتې له 14 نیټې سره برابر ده. عزیزانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې له داعش سره د مقابلې لپاره د ایران او افغانستان په ګډو ملګرتیاو باندې د ټینګار په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. د خبرونې په دوام کې هم د تاریخ پاڼه اورئ. ورپسې د مشالونه نومه لړۍ یو بل پروګرام او د خبرونې په ورسته یو شی بو کې هم د روختیا مجله نومه پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وسې ل یوې لنډ شان د می ورسته بیا راځو. د تهران رادیو قدر من اوریدونکو، په ایران کې د سحر و بجې شوې، نو غوښ شي د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران وایي ملګری ملتونه دې د اسرائیلو د جنایتونو په وړاندې سمدستي اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د فلسطین د خلکو د حقوقو د ترلاسه کولو یوازنی لاره له مقاومت څخه ملاتړ بللې ده. د ایران او طالبانو پلاوو د سرحدي شخړو د مخنیوي لپاره سلا مشورې وکړې. طالبانو په افغانستان کې الکترونیک پیژند پاڼې بدل کړې. او د لبنان د حزب الله عمومي منشي وایي له اسرائیلو سره جوړ جاړي کوونکي واکمنان دي د ابو عاقله له شهادت او شرمېږي. اوس هم د خبرونو تفصیل ته وښیم. په ملګرو ملتونو کې د ایران نمائندګي د الجزیره چینل د فلسطینی خبریالی شیرین ابو عاقله د شهادت په غندلو سره د اسرائیلي رژیم د جنایتونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو په تیره بیا د امنیت شورا د سمدستي اقدام غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د ایران د نمائندګي صلاحکار محمد رضا صحرائی پروند دغه سازمان د اطلاعاتو په کمیټې کې څرګند کړ چې شیرین ابو عاقله د فلسطین د خلکو د میړانې غږ او د هغه ظالمانه تیری په وړاندې د استقامت او پایداري ملي مثال و چې د فلسطین خلک یې له ډېرې مودې راهیسې زغمي. هغه څرګنده کړه د اسرایلي رژیم لخوا د شیرین ابو عاقله وژله د اوږد جنگ او په خبریالانو د روب اچولو یوه برخه ده، او موخه د فلسطینیانو خلاف د دغه رژیم په جنایتونو برغولې خودل او د نړیوالو قوانینو او اصولو سخته خلاف ورزی ده. خاغلی صحرائی همداشان وویل د ایران اسلامي جمهوریت د ابو عاقله د شهادت په غندلو سره له ملګرو ملتو په تیره بیا امنیت شورا غواړي چې د اسرائیلو د جنایتونو او د هغه د بې سزا پاتې کېدو د ختمولو لپاره د فلسطین د خلکو په ملاتړ او د هغو نړیوالو جنایتونو ځواب ورکولو ته د دغه رژیم د مجبورولو په لړ کې د سمدستي اقدامات وکړي چې له تیرو څو لسیزو راهیسې ترسره کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د فلسطین د خلکو د حقوقو د ترلاسه کېدو یوازنی لاره له مقاومت څخه ملاتړ وباله. د ایران د خارجه وزارت د فلسطین د خلکو د حقوقو د پوره کېدو لاره د نیواګرو په وړاندې له مقاومت د مسلمانو حکومتونو او ولسونو ملاتړ بلل دی. د ایران خارجه وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ټینګار وکړ چې مسلمان ولسونه او مشران باید پوه شي چې د فلسطین د خلکو د حقوقو د پوره کېدو یوازنۍ لاره اسلامي اتحاد او یووالی او د نیواګرو او زورورو په وړاندې له مقاومت د نړۍ د مسلمانو حکومتونو او ولسونو او د پتمنو ملاتړ دی. دا ویلو دا چې نن د مې د میاشتې 14مه نیټه د فلسطین په تاریخ کې یوم النکبه یعنی د نکبت ورځ نومول شوې ده. صهیونستانو د 1948 کال د مې په 14مه د فلسطینی ټاټوبي په نیولو سره په سیمه کې د ناامنۍ، بې ثباتۍ، جنایت او نیواګرۍ بنیاد کېښود. د ایران د خارجه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي د یوم النکبه کلیزه د فلسطین د مظلوم خلکو له حقوقو په دفاع کې د نړۍ د حکومتونو او ولسونو د انساني او قانوني دندې د ترسره کولو ضرورت یو ځل بیا بیانوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر په یو پیغام کې د متحده عرب اماراتو د حکومت د مشر د وفات کېدو په اړه تسلیت ویلې ده. خلیفہ بن زاید آل ناهیان پرون په 83 کلنۍ کې وفات شو. خلیفہ بن زاید د اماراتو د حکومت د بنسټګر زاید بن سلطان آل ناهیان مشر زوی او د هغه ولی عهد وو او د خپل پلار له وفات کېدو وروسته د ابو زبی واکمن شو. د اماراتو د اتحاد عالی شورا د 2004 کال د نومبر په 3مه نیټه خلیفہ بن زاید د اماراتو د مشر په توګه غوره کړی وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو او وزیر او دغه هیواد د نړیوال ملګرتیا له وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل ناهیان ته په خطاب کې د تسلیت د پیغام په لیږلو سره د دوست او ورور هیواد اماراتو حکومت او ولس ته دغه هیواد د حکومت د مشر شیخ خلیفہ بن زاید آل ناهیان د وفات کېدو تسلیت ویلې ده. ایران د اسلامي جمهوریت د علم او ټکنالوژي وزیر ټینګار وکړ چې د نړیوالو محصلینو کوربتوب د ایرانیانو د ویاړ لامل دی او په دغو کې هر یو زده کوونکی زموږ د هیواد لپاره یو سفیر کېدلی شي. د ایران د خبر له مخې محمد علي زلفی ګل پرون د مشهد د فردوسی پوهنتون د نړیوالو محصلینو سره په کتنه کې وویل هیله لرم چې خپل زده کړه په یو داسې ډول پای ته ورسوي چې هر چرته په کار مشغول شي د ایران سفیران وګرځي. د ایران د علم او ټکنالوژي وزیر زیاته کړه هڅه به وکړو چې په ایران کې د بهرنیو محصلینو د زده کړې لپاره زمینه او حالات ښه او مناسب کړو. د ایران او طالبانو پلاو د سرحدي شخړو د مخنیوي لپاره سلا مشورې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت دفاع وزارت د سرحدي شخړو د تکرارېدو مخنیوي د دغه حکومت او د ایران د پلاوي د خبرو اترو یو اصلي چورلیز وباله. د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو د سرحدي ځواکونو مرستیال قومندان سردار قاسم رضایی د خراسان رضوی په تایباد سیمه کې د افغانستان د پوځ د ارکانو د لوی درستیز مولوی شبیر احمد او ورسره پلاوی په کتنه کې د دواړو هیوادونو په سرحدونو کې د امنیت د زیاتولو په لړ کې د خپل منځي ملګرتیا او تعامل د زیاتولو او دوام په ضرورت ټینګار وکړ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پرون ویلي وو چې د 13 موافقو له مخې د دوی او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ د هرات په دوغارون سرحد او د دواړو ګاونډي هیوادونو په نورو سرحدي سیمو کې په راپی خوشو مسائلو د غور لپاره د طالبانو او ایران پلاوو په تایباد کې د سرحدي مسائلو په حق له خبرې ترې وکړې. په دغه ملاقات کې دواړو خواو د ایران او افغانستان په پوله کې د رامنځته شوو اختلافي مواردو په حق له د خبرو اترو په ترڅ کې پر راتلونکو کې د سرحدي شخړو د تکرار په مخنیوي باندې ټینګار وکړ. طالبانو په افغانستان کې الکترونیک پیژندپاڼې بدل کړې. په افغانستان کې د الکترونیک پیژندپاڼو صادرېدل 3 کاله مخکې پیل شوي، خو په دغه هیواد کې د سیاسي بدلونونو او د طالبانو په واکمنېدو سره د نوو پیژندپاڼو صادرېدل ورو شوي دي. د طالبانو د لنډمهاله حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون وویل چې د دغه حکومت اداري کمیشن پریکړه کړې چې د دغه هیواد نوې الکترونیک پیژندپاڼې د اسلامي امارت په نخې سره او په نوي شکل چاپ کړي. غزیا تکړه د طالبانو د حکومت د مرستیال مشر مولوی عبدالسلام حنفی په مشرۍ د اداري کمیشن په غونډه کې فیصله وشوه چې الکترونیک پیژندپاڼې بدلی شي. د افغانستان د تیر حکومت سلګونه کارکونکي هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د تیر حکومت هغه سلګونه کارکونکي چې د طالبانو په واکمنېدو سره بهر ته تللي وو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. تسنیم خبري اژانس لیکلي چې د طالبانو د حکومت جګپوړې غړي انس حقانی پرون وویل چې د افغانستان د تیر حکومت څه باندې 1500 کارکونکي خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه رپورټ له مخې د څو وزیرانو په شمول د افغانستان د تیر حکومت کابو 1500 تنه چارواکي خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د لبنان د حزب الله عمومي منشي د نیواګرو صهیونیستیز واکونو په لاس د فلسطینی خبریالي شیرین عاقله د شهادت په تسلیت سره وویل جوړجاړي کوونکي باید د شیرین ابو عاقله له شهادت څخه وشرمیږي. ایرنا د خبر له مخې د لبنان د حزب الله عمومي منشي سید حسن نصر الله پرون په انتخاباتي کانفرنس کې څرګنده کړه د شیرین ابو عاقله شهادت د دښمن د جنایتونو او د فلسطین د خلکو د مظلومیت او د وجلو او د بشري حقوقو د خلاف ورزي یو شاهد و. هغه په دې خبرې سره چې د ابو عاقله د شهادت تر ټولو ستر پیغام د هغې عیسائی والې د ټینګار وکړه د اسرائیلو بوګنون کې حقیقت او دښمنی د فلسطین له قتل عام نه واخلې تر لبنان او مصر پورې نه دی بدل شوی. او د فلسطینی خبریالې د جنازې مراسم په صهیونیستي ضد مظاهرو بدل شول. په قدس کې د شهید فلسطینی خبریالې شیرین ابو عاقله د جنازې مراسم د صهیونیستي رژیم خلاف د په مظاهرو ووختل. د صهیونیستي رژیم پوځیانو تیره چهارشنبه د اردن سیند په لویدیځ غاړه کې په جنین کیمپ باندې په حمله سره د الجزیره چینل فلسطینی خبریاله شیرین ابو عاقله د خبری کوریج او کار په حالت کې په ډزو شهیده کړی وه. پرون د دغې مسیحي خبریاله د جنازې په دستورو کې زرګونو کسانو د فلسطین د بیرغونو په اوچتولو سره ګډون وکړ او صهیونیستي ضد شعارونه یې ورکړل. په نیواکې قدس ښار کې د ټولو کلیساو ناقوسونه هم د شیرین ابو عاقله په احترام وټنګېدل. د صهیونیستي رژیم پوځیان چې د هغې د جنازې په دستورو کې د خلکو له پراخ شتونه په قهر شوي وو په خلکو باندې په حملې سره لسګونه کسان ژوبل کړل. د خبرونو پای د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت د خاک
سیاسي تبصرا
د داعش سره د مقابلې لپاره د ایران او افغانستان په پولیسه کتنه کې په ګډو ملګرتیا باندې ټینګار زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی نو پام ورته وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د انتظامی ځواک د عمومي کمانډان جانشین او د طالبانو د حکومت لوړ رتبه پوځي کمانډان د دواړو هیوادونو په پولو کې د امنیت د ودې لپاره د دوه اړخیزو تعلقاتو او ملګرتیا د زیاتولو او جاري ساتلو په ضرورت تاکید وکړ. جنرال قاسم رضایی او مولوی شبیر احمد د ایران د خراسان رضوی صوبې په تایبات سیمه کې په کتنه کې تاکید وکړ دا اشتراکګر ډله د ایران او افغانستان دواړو ولسونو ګډ دښمنه ده او نابودي هم د دواړو هیوادونو ګډ هدف دی. طالبان چې د تیر میلادي کال د اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې بیا اقتدار ترلاسه کړی د ګډو پولو کنټرولولو له ترهګرو عناصرو سره مقابله د خپلې واکمنۍ یوازې مواري بللې ده چې ونه کړی شي د افغانستان په دننه او پوله ایزو سیمو کې امنیت خراب کړي. خو په خاصه توګه د رمضان په مبارکه میاشت کې د وروستیو ترهګرو حملو دوام وښودله چې طالبانو د افغان خاریزو د امنیت په ساتلو او له داعش ترهګرې ډلې سره په مقابله کې کامیاب عمل نه دی کړی. نو په همدې وجه په افغانستان کې د ناامنۍ او دوام او له دغه هیواده بهر ته د منتقلېدو په اړه کورنۍ او سیمه ایزې اندېښنې هم هغشان دوام لري. د افغانستان د چارو کار پیژاند امین فرجاد په دې اړه وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ یوه ډیره مهمه دنده او ذمواري د دغه هیواد د خلکو امنیت ټینګول او د ګډو پولو د امنیت د ساتلو په اړه د اطمینان رامنځته کول دي، ځکه چې په مختلفو سیمه ایزو او نړیوالو ټولنو کې یوه مطرح اندېښنه د افغانستان ګاونډي هیوادونو ته د ترهګرۍ انتقال دی. په افغانستان کې د تراګرۍ د بیا را ژوندي کېدو په اړه د ملګرو ملتونو د مشر انټونیو ګوتریش د اندېښنې څرګندونه هم یوه ساده موضوع نه ده چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه ترې په سادګۍ سره تیر شي، ځکه چې د القاعدې او داعش په شان ترهګرو په اډې د دغه هیواد بدلیدل د ټولې سیمې امنیت په خطر کې اچولی شي. د ایران اسلامي جمهوریت د زرګونو شهیدانو او مازورانو په ورکولو سره لګاونډیانو په خاص توګه له افغانستان سره د ګډو پولو په کنټرولولو کې کامیاب شوه، خو د پولو پراختیا د دې سبب شوه چې له اشرارو او ترهګرو سره د مقابلې لپاره د سیمې د هیوادونو مرسته هم لازمی او ضروری وګرځي. د افغانستان د چارو او بل کارپو خاغلی امیری په دې اړه وایي طالبان په کار دي په سیمه ایزو نړیوالو ټولنو کې د امنیتي اطمینان د رامنځته کولو لپاره د ګډو پولو له کنټرول نه علاوه د افغانستان په دننه کې هم د ترهګرو اډو د جوړېدو مخه ونیسي. دا چې طالبان وایي چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد امنیت ونه ګواښل شي کافي نه ده او په عمل کې په کار دي چې داسې یو ډاډ ترلاسه شي. تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوخي وړ ګرځېدلې وي، دوستانو په دوام کې د تاریخ پاڼې ته خوښ شي.
د تاریخ
پانا عزتمنو دوستانو، زما فاطمی سلامونه و منی عزیزانو، اوسم د تاریخ اول پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د خالی ورځ یا شنبه د 1401 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له 12مه او د 2022 میلادي کال د مې د میاشتې له 14مه نیټې سره برابر ده. یو زر نه 50 کال پخوا د 343 هجری قمری کال د شوال د میاشتې په 12مه نیټه د 14مه هجری قمری پیړۍ مشهور ادیب او شاعر ابراهیم بن هلال صابی وفات شو. هغه د بغداد په ښار کې وزېږید او د شعر او ادبیاتو په فنونو کې ځانګړی مهارت درلود. دغه مشهور لیکوال پر ریاضیاتو، نجوم او هندسه کې هم ډیره پوهه درلودله. له هلال صابی څخه ارزښتمن تالیفات په یادګار پاتې چې تاج المعاصر، المعاصر د مثلثاتو په علم کې رساله او د نجوم په علم کې رساله کتابونو ته اشاره کولی شو. څلور سوه دیارلس کاله پخوا د 1030 هجری قمری کال د شوال د میاشتې په 12مه نیټه مشهور مسلمان عالم، فقیه، منجم او ریاضي پو په شیخ بهایی مشهور بهاءالدین محمد بن حسین عاملی په اصفهان کې وفات شو. هغه په 925 هجری قمری کال د لبنان په بالبک ښار کې په یوه ایراني کورنۍ کې وزېږېد. پلار یې د خپل وخت ستر شیخ او رهبر ګڼل کېده. شیخ بهایی په خپل ډیر استعداد سره وتوانید چې په لنډ وخت کې د استادۍ درجې ته ورسیږي او د فقه، تفسیر، حدیث، ریاضیات، نجوم، ادبیات او تاریخ په شان علوم کې پوره وړتیا ترلاسه کړي. له دې لوړ مقام مسلمان عالم څخه ګټور کتابونه په یادګار پاتې چې تاریخ لیکونکو یې شمیر له سلو ټوکو ډیر کتابونه او رسالې بللې دي. شیخ بهایی همدارنګه د عملي رسالې په بڼه د استدلالي فقه یوه دوره په فارسی ژبه ولیکله چې په جامع عباسی مشهوره ده. د دې مشهور مسلمان عالم له نورو آثارو څخه کشکول، حبل المتین، شیخ الافلاق او خلاصه الحساب کتابونو ته اشاره کولی شو. دو سوا شپک ویشت کال پخوا د 1290 میلادي کال د مای په 14مه نیټه د نړۍ د چچک یا کیوی ناروغۍ لومړنی واکسین په انګلستان کې تر سره شو. که څه هم نن سبا په تیره بیا په پرمختللو هیوادونو کې د چچک ناروغي ډیره کمه لیدل کیږي، خو تر اتلسمې پیړۍ پورې د دغه ناروغۍ خپرېدا ډیره زیاته وه او ډیرې زیاتې مرګ ژوبلې هم درلودلې. په 1910 میلادي کال کې یوه انګریزه متوجه شوه چې د ختیځ اروپا په ځینو سیمو کې د هغو اوبو یوه زهرجنه ماده چې ترناکو راوزی په چچک ناروغۍ د نورو د ککړېدا د مخنیوي لپاره ترې استفاده کیږي. هغه په دې چارې له پوهېدا او په دې زمینه کې له څېړنو وروسته د غراوده په انګلستان کې دود کړه چې د چچک د ناروغانو د مرګ ژوبلو د کمېدا لامل شوه. له بلې خوا دا موضوع په انګلستان کې مطرح وه چې د زهرجن اوبه او په حقیقت کې په غواګانو کې د چچک د ناروغۍ په تڼاکو کې دغه موجوده زهرجن اوبه د چیچک ناروغۍ په وړاندې د انسان ساتنه کوي. په نهایت کې د 1896 میلادي کال د مې په 14 نیټه د انګلستان یو ډاکټر ایډوارډ جینر دا موضوع عملي کړه او په یوه ماشوم باندې په ازموینې سره دا احتمال ثابت کړی شو چې د غواګانو د ویروس پیچکاری د چیچک د ناروغۍ د مخه نیول لامل کیږي. دا مطلب که څه هم له عمومي مخالفتونو سره مخامخ شو، خو ډیر ژر درست نړۍ کې ومنل شو. نه څلوېښت کاله پخوا د 1252 هجري لمریز کال د غوایي د میاشتې په 24 نیټه بزرگوار عالم او اوسمهاله محقق او مؤلف حکیم مهدی الهی قمشئی په 2 کلنۍ کې وفات شو. هغه د خپل ځوانۍ په پیل کې په اصفهان کې له حضرت آیت الله حاج آغا حسین قومی، آغا بزرگ حکیم خراسانی او میرزا مهدی اصفهانی له محضر استفاده وکړه او په خپل په فقه، اصول فقه، منطق، حکمت او ادبیاتو کې لوړو درجو ته ورسید. حکیم الهی قمشئی هلته د منطق، حکمت او ادبیاتو د تدریس ترڅنګ د تهران پوهنتون د یو تکړه او مشهور استاد په توګه وپیژندل شو او د توحید اوښمندان نومې کتاب په لیکلو سره یې له یاد پوهنځي څخه د ډاکټرۍ درجه هم ترلاسه کړه. هغوی به د تدریس ترڅنګ په ښکلو خوږو او په زړه پورو جملو سره د سخت فلسفي مفاهیم بیانول او د خپلو علمي هزاراتو په تاییدولو کې به یې د سترو شاعرانو له شعرونو شاهدان راوړل.
تهران رادیو مینوالو هیله کو چې تر دې دمه مو خبرونه د پامو خوخي ورګرځیدلې وي. دوستانو په دوام کې مشالونه پروګرام اوریو. د خبرونه په ورسته او شیبو کې هم د روغتیا د مجلې یو بل برخه درته وړاندې کیږي. نو هیله کو چې د پروګرام تر پای را سره عملو وسی.
مشالونه
گرانو او قدرمن اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره اوسم د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
ایلیا دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د مشالونو د خبرونه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. د دې برخې عنوان دی په بازار او په لخکریانو باندې د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نظارت. هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
د درنو محترم اوریدونکو د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و الی و سلم د عمومي نظارت او د باطنی سارنې په وسیله وتوانید چې تر یو حد پورې کاروباریان کنټرول کړي. البته د نبی اکرم په زمانه کې هم اقتصادي حالات ډیر خنو، خو په همغه وخت کې هم ځنې خلک شتمن وو او ځنې د خپل ورځنیو خورماو د برابرولو لپاره هم مرستې ته ضرورت درلود. نبی اکرم په داسې شان اقتصادي حالاتو کې د کاروباریانو چلو پرې او د لوړې بیې په پلورلو دوامداره څارنه کوله. عزیزانو، د خبرونې په تیره برخه کې مو د اسلام د ګران پیغمبر په زمانه کې د اداري څار په حق له خبرې وکړې. په روانه خبرونه کې به تاسو ته په بازار او په لخکریانو د نبی اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم د نظارت او څارنې د څرنګوالي په اړه معلومات درکړو.
د کاروبار ماهیت او د شتمنۍ ارزښت په خلکو کې د شیطانی وسوسې سبب کیږي او په کاروبار کې له تاوانونو د تښتې او یا هم د زیاتې ګټې د ترلاسه کولو لپاره شیطان کاروباریانو ته هر ډول ناروا لاره ښکلې برېښوي. په داسې یو حالاتو کې که باطنی نظارت نه وي، اکثره کسان خطا وزي. د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د عامه نظارت او باطنی نظارت په پراخولو سره وتوانیدل چې تر یو حد پورې بازاریان کنټرول کړي. البته د نبی اکرم په زمانه کې هم اقتصادي حالات ډیر ښه نه و، بلکې په همغه وخت کې هم ځینې خلک شتمن و او ځینې هم د خپل ورځنی خورما یا کجورو د برابرولو لپاره مرستو ته اړتیا درلودل. نبی اکرم په داسې شان اقتصادي حالاتو کې د کارواریانو چلو فریب او د لوړې بیې په پلور دوامداره څارنه.
عزیزانو، په دې ځای کې د کاروباریانو د چل او دوکو په حق لا د څو ټکو څرګندول ضروری دي. یو ورځ نبی اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم د مدینې له بازاره تیرېده، یو ټیکاله یې په دکان کې ولیده او وی فرمایل: ډېره ښه ټیکاله دې برابره کړې ده، قیمت یې څو دی؟ په دې حال کې خدای تعالی په نبی اکرم وحی وکړه چې د ټیکاله یا ډوډۍ لاندې برخه هم وګوري. نبی اکرم ټیکاله ولیدله او ناسمې ټوټې یې راوویستلې. وی فرمایل: ته د مسلمانانو په حق کې خیانت کوي او هغوی ته فریب ورکوي. همدغه راز په یو بل روایت کې راغلی دی چې یوه ورځ نبی اکرم یو پلورونکی ولیده چې سم او ناسم توکي یې له یو بل سره ګډ کړي دي. هغه حضرت له پلورونکي پوښتنه وکړه چې ولې دا کار کوي. هغه ورته په ځواب کې وویل: غواړم ټول خرڅ شي. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: جدا جدای خرڅ کړه. زمون په دین کې چل او پریو او غش زین لري. نبی اکرم په خپل څېړنو کې یو زل د غنمو یوې خریته لاس دنه نکړ. د غنمو د خری په تل کې لامده غنم ایښودل شوی وو. هغه مبارک پلورون کې ته وفرمایل: ولې د غنم نوجن دی؟ لورون کې چې چل او دوکای عادت شبه وو، نبی اکرم ته په جواب کې وویل: د باران نو دی چې لاسمانه په ورېدلې ده. نبی اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم ورته وفرمایل: نو ولې دې نمجن غنم د پاسه ندیخه چې خلک یو ویني؟ هر یو کس چې له نورو سره دوکا وکړي لمونګ نه دی.
د چلول او دوکان علاوه داسې کسان هم و چې د بی د لوړېدو په موخه به بی توکي ځان سره زیرمه کولې او په دې توګه بی په بازار کې توکي په لوړ قیمت سره خرڅول او زیاتې ګټې ترلاسه کولې. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هم په دغه ډول زیرمه کول سره مقابله کاوه او د خلکو راپورونو ته غبرګون خودل. یو روایت دی چې د قریش په قوم کې د حکیم بن حزام په نامه یو سړی و چې هر کله به مدینې ته غنم او غله راتللې ټول به یې په یو ځای رانیول. یوه ورځ نبی اکرم هغه سره مخامخ شو او ورته یې وفرمایل، ای حکیمه، د خوراکي توکو له زیرمه کولو لاس واخله. بله شکه د نبی اکرم دغه امر یوازې پند او نصیحت نه و، بلکې د اسلامي حکومت د مشر او د مشرانو امر و چې باید پلی شوی وای.
عزیزانو، د بازاریانو له لوري د توکو له زیرمه کولو سره د مقابلې لپاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم یو بل عام کړنلاره دا و چې امر یې وکړ چې د زیرمه کوونکو توکي بازار ته راوړل شي او خلکو ته وښودل شي، یعنی دا چې د توکو د کمښت په وړاندې د خلکو د اندېښنې مخه ونیسي. شپږم امام حضرت جعفر صادق علیه السلام د کاروباریانو او بازاریانو له لوري د توکو د زیرمه کولو په اړه نبی اکرم ته د ولسی راپورونو او د هغه حضرت د غبرګون په حق لا فرمایي. د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې غلې او حبوبات کمې شوي وي او نه پیدا کېدې. خلک نبی اکرم ته ورغلل او ورته وویل چې یوازې پلان کې سړې غلې او حبوبات لري او زیرمه کړي او نور چا سره په بازار کې نشته. رسول الله مبارک امر وکړ چې د زیرمه کوونکي ټوله توکي بازار ته د پلورلو لپاره راوویستل شي او زیرمه کوونکي ته وفرمایل، مسلمانان وایي چې ستا له زیرمو پرته خوراکي توکي نه پیدا کیږي، خپل توکي او سامان بازار ته راوباسه او په هر ډول چې غواړي خرڅ یې کړه، خو ایساره وایي ما. لکه څنګه چې په دغو روایتونو کې راغلی دی، نبی اکرم له زیرمه کوونکو سره په مقابله کې یوازې د زیرمه شوو توکو د پلورلو حکم ورکاوه، خو پلورونکي د توکي د پلور د قیمت په اړه پریکړه کوله. بازار ته د توکو برابرول د واکمن دنده ده او چارواکي باید د ولس اړتیاوې برابرې کړي.
د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې یو شمیر خلک به د سوداګرانو د کاروان تر راتلو مخکې له خارې بهر تلل ترڅو خېتو کې په ارزانه قیمت سره رانیسي، او په دې کار سره به یې هڅه کاوه چې په بازار کې د توکو په پلور کې ناخوالی رامنځته کړي. په دې خاطر به د خلکو د ضرورت توکي بازار ته نه راتللې، او هغه کسان چې وارده مخکې له سوداګرانو څخه توکي رانیولې وې بازار یې په خپل لاس کې نیول او توکي په لوړه بیه خرڅول. په دې خاطر نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو کس وګمارل چې له بازار بهر د سوداګرانو له لوري د توکو د پلور مخنیوي وکړي او سوداګریز کاروانونه بازار ته هدایت کړي. نبی اکرم له خار بهر د توکو په خرڅلاو باندې په بندیز لګولو سره ټولو ته د سوداګرۍ او د تجارت لپاره برابر فرصت رامنځته کاوه او د کاربریانو له لوري د توکو د زیرمه کېدو مخنیوي کول.
عزیزانو، په بازار باندې پر سارنې سربیره نبی اکرم په لخکریانو باندې هم نظارت کوو. د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په زمانہ کې لخکریان د هغه ډلو له جملې وو چې زیات ماموریتونه یې تر سره کول او راپورونه یې لیکدول. نبی اکرم هم د راپورونو په بنیاد پریکړې کولې. ځنې وختونه مامورینو په بریالیتوب سره ماموریت سرته رسو، خو ځنې مامورین به په خپلو وظیفو کې پاتې راتلل او د خلکو په حق کې به یې ظلم کاوه او د نبی اکرم د باور ځواب به یې په خیانت سره ورکاوه. چې یو بیلګه یې له تاسو سره شریکو.
روایت دی چې خالد بن ولید د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له لوري استول شوی وو چې د بنی خزیمه قبیلې ته د اسلام بلنه ورکړي. خلکو وسلې پمځکه کې خودلې او له هغه څخه هرکلی وکړ، لیکن خالد بن ولید له دې سره سره زیات شمیر کسانې ووژل. کله چې خبر نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدل، نو هغه مبارک لاسونه اسمان ته پورته کړل او وی فرمایل: خدایا، زه د خالد له کرچاره ویزار یم. بیا یې حضرت امام علی ته امر وکړ چې د پیش قربانیانو ته ورشي او د ټولو وژل شویو کسانو دیه ورکړي او د اوختو زیانونو جبران کړي.
امام علی علیہ السلام سیمه تلاړه او د اوختو زیانونو د جبرانولو ورسته یو فرمایل: آیا کوم داسې زانی یا مالی زیان پاتې دی چې جبران کړي مو نه وي؟ کله چې هغه منفی جواب ورکړ، امام علی علیہ السلام پاتې پیسې هم د هغه په مس کې وویشلې او د نبی اکرم خدمت ته راستون شو او راپور یې وړاندې کړ. رسول الله مبارک فرمایل چې سپارل شوی کار دی په غوره توګه تر سره کړ. نو بیا یې د لاسونو په پورته کولو سره د قبلې په لور ودرید او وی فرمایل: اے خدایا، زه د خالد لکړنو بیزاره یم.
د اسلام ګران قدر پیغمبر د زواکونو د لیږدولو پر مهال عمومي مصلحت په نظر کې لرل او د جنگ اهمیت ته په کتو سره له عمومي مصلحت څخه غافل نه پاتې کېدل. معاذ جهانی روایت کوي چې په یو غزا کې د نبی اکرم په څنګ کې وم. په لار کې سربازان تر اندازې زیات په کاروان سرایونو کې میشت شول او په نورو مسافرو باندې ځایونه تنگ شول او لارې بندې شوې، په داسې توګه چې خلکو ته په تګ راتګ کې ستونزه رامنځته شوې وه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم یو کس یې واستول چې ټولو سربازانو ته ووایي څوک چې په لار کې پرېوتلی وي او لارې یې بنده کړې وي او یا یې د بل چا ځای نیولی، د جهاد له اجر څخه بې برخه کیږي. د خدای د رسول کارند لارې چارې د دې خودنه کوي چې هغه حضرت به په ټولو چارو نظارت درلودل، په داسې توګه چې حتی په لارې کې په کاروان سرایونو کې هم د سربازانو او عسکرانو د اوسېدلو په څرنګوالي پاملرنه کاوه او په عمومي مصلحت یې هیڅکله سترګې نه پټولې.
محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو مشالونه پروگرام اوریدو، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځیدلې وي. تر بل پروگرامه له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
روختیا مجله.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د سلامتیا مجله له یو بل پروګرام سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
ایلیا دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو. په دغه پروګرام کې هڅه کوو چې د بیلابیلو ناروغیو او د هغوی د مخنیوي او درملنې په اړه له تاسو سره خبرې وکړو او تاسو ته معلومات درکړو. د یادولو وړ ده چې په دغه پروګرام کې وړاندې شوی معلومات یوازې ستاسو د خبرتیا لپاره دی او په هیڅ وجه د ډاکټر د تشخیص او درملنې ځای نشي نیولی. نو هیله کو چې دغه پروګرام واوړی او استفاده هم ځنی و.
محترم اوریدونکو، د بدن داخلي غدود یا هغه غدود چې په بدن کې دننه پرانستل کیږي داسې هورمونونه ترشح کوي چې کابو په ټولو حجرو، غړو او د بدن په کړچارونو اغیزه شیندي. په دغه غدودو کې هیپوتالاموس، هیپوفیز، تایراید، پاراتایراید، ادرنالین او تناسلي غده شاملېږي. پانکریاس په دې سره چې له گوارشی یا د هاضمې سیستم سره اړه لري، خو له دې امله گوارشی انزیمونه ترشح کوي، د دغه مترشحه سیستم هورمونی بدل کیږي. هیپوتالاموس چې د مازغو په کوزه برخه کې واقع شوه، د داخلي غده او عصبي سیستم ترمنځ اصلي رابط بدل کیږي او د هیپوفیز غده کنټرولوي. د هیپوفیز غده له دې سره سره چې د نخودو لدانې غټه نه ده، د داخلي غده مهمه برخه بدل کیږي. په دې ډول چې کله ورته اصلي غده ویل کیږي، ځکه چې داسې هورمونونه تولیدوي چې داخلي غده کنټرولوي. هیپوفیز غده په دوو برخو، مخکینه او ورستنه، ویشل کیږي. مخکینه برخه د تایراید، ادرنال او تناسلي غدو فعالیت تنظیموي. ورستنه برخه هم د میتیازو یا ادرارو ضد هورمونونه ترشح کوي. په دغو کې هر یوه برخه خپل خاص هورمونونه ترشحوي چې په راتلونکو پروګرامونو کې به ورسره بلد شو.
عزیزانو، په تیر پروګرام کې مو د کوشنګ سټروم په اړه چې په دې غدودو کې یو ګډوډۍ دی اشاره وکړه. په دغه برخه کې د هیپوفیز کمکاری علتونه او درملنې ته اشاره کوو. د هیپوفیز کمکاری په ناروغۍ کې د هیپوفیز غدودو هورمونونه له ضرورته کم اندازه ترشح کوي. دغه د هورمونونو کمښت د بدن د معمول په کارچارونو لکه وده، بلډ پریشر یا تولید مثل باندې اغیز شیندي. نخینخانی د دې خودنه کوي چې د معمول په توګه د هورمون یا هورمونونو په اساس چې له لاسه تللی دی متفاوت دی. د هیپوفیز د کمکاری نخینخانې زیاتره ورو ورو او د وخت په تیریدو سره بدتر کیږي. پر دې اساس ممکنه ده میاشت یا کلونه پرې سترګې پټې شي، خو په ځینو کسانو کې نخینخانې په ناڅاپي توګه رامنځته کیږي. دغه نخینخانې په مختلفو کسانو کې سره توپیر لري او په دې پوره اړه لري چې که یوه کمښت زیات هیپوفیز هورمون ولري، د دوهم هورمون د کمښت له امله ممکنه ده نخې نخانې زیاتې یا په ځینو موردونو کې لومړنی کمښت پټ کړي. په دوام کې هغو مشکلاتو ته اشاره کوو چې د هورمونونو د کمښت له امله ممکنه ده رامنځته شي.
ماشومانو کې د جی ایچ کمخ یا هورمون وده ممکنه ده د وده یا د قد د کندوالي د لنډوالي سبب شي. اکثره هغه لوی کسان چې د جی ایچ کمخ لري هیڅ نخه لزانه نه سرګندوي، خو د ځنو لویانو لپاره د ستړیتوب، د عضلاتو د کمزورتیا، اجتماعي انزوا، د بدن د وازګې په ترکیب کې بدلون، د ال ایچ کمخ او د اف ایس ایچ په شان د موریدونو سبب کیږي. د دغه هورمونونو کمښت چې د گنادوتروپین نومیږي د توالد په سیستم اغیزه شیندي. په میرمنو او سړیو کې ممکنه ده د ناباروري، د تستوسترون د کمښت، د اخلاقو د بدلیدا او په کلي ډول جنسي مشکلاتو، د شیدو ورکولو په تولید کې د بیوسۍ، د ټي اس ایچ هورمونونو کمښت وغیرہ تجربه کړي. په ماشومانو او زلمیانو کې ناوخت بلوغ معمولا د هغه یوازینی علامت ده. دا ادرنو کورتریکو تروپیک هورمونو کمښت هم په بدن کې د مشکلاتو سبب کیږي. دغه هورمون د بره کلیوي غدې سره مرسته کوي چې سم کار وکړي او د سټرس په وړاندې بدن ته غبرګون وخی. د سر تاویدل، سخت سړتیا، ستړیا، الټه، د خېټې درد، بیا بیا عفونتونه او د وینې ټیټ فشار چې ممکنه ده د بیهوشۍ سبب شي، د دغه هورمونونو د کمښت له نښو نښانو بلل کیږي.
د دیورتیک ضد هورمون چې وازو پرسین هم نومول کیږي، له بدن سره مرسته کوي چې خپل د مایعاتو سویه انډول کړي. د ای ډی ایچ کمښت د بې خوند شوګر په نوم د ګډوډي او د زیاتو میتیازو، زیاتې تندې، د الکترولیټي نه انډول پشان د نښو نښانو سبب هم کیږي. پرولاکتین هم یو بل هورمون دی چې د هغه کمښت د بدن لپاره مشکلات او ستونزې رامنځته کولی شي. پرولاکتین هغه هورمون دی چې بدن ته وایي کوم وخت د مور د شیدو تولید شروع کړي. د پرولاکتین ټیټه سویه میرمنې د شیدو په تولید کې له مشکل سره مخامخ کولی شي.
د هیپوپیتویارتیزم سره اړوند د هرې یوې نښې نښانې د رامنځته کېدا په بڼه کې په تیره بیا د هیپوپیتویاتوریزم په نښو سره په ناڅاپي توګه یا له سخت سردرد، د لیدو ګډوډي، د سر تاویدل یا د بلډ پریشر ټیټېدا سره ډاکټر ته مراجعه وکړئ، ځکه چې کېدلی شي د هیپوفیز د غدې یا اپوپلیکسي هوپیفیز د جوړښت د سملاسي تخریب نښې نښانې موجودې وي چې زیاتره د هیپوفیز په غده کې د وینې بهیدنې له امله رامنځته کیږي. اپوپلی هیپوفیز یو طبي ایمرجنسی ده او سملاسي طبي څارنې ته اړتیا لري. هیپوپوتیارزم مخالف علتونه لري. په ډېر موردونو کې د هیپوفیز کمکاری د هیپوفیز غدې د ټیومر له امله وي. د هیپوفیز ټیومر د اندازې زیاتېدا د هیپوفیز جوړښت کوټلې کوي او هغه ته تاوان رسوي او د هورمونونو په تولید کې تداخل رامنځته کوي. ټیومر همداراز د لیدو اعصاب کوټلې کولی او د لیدو د ګډوډۍ سبب کېدلی شي. په تومورونو سربیره ځنې ناروغۍ یا پیښې چې د هیپوفیز غدې د توان سبب کیږي هم ممکنه ده د هیپوپیتیارزم سبب شي. د سر مازغو د جراحي، د سر یا ورمیګ لیزر درملنه، په مازغو یا غدې کې د وینې نه بهیر یا د مازغو سکته یا په مازغو کې وینې بهیدنه په دوی کې ځنې موریدونه دي.
قدرمن اوریدونکو، ځینې درمل لکه نشه یز مواد په زیات دوز سره کورتیکو استرویدونه یا ځینې د کینسر درمل د ایپوفیزیت له امله د ایپوفیز د غدودو التهاب، د مننجیت په شان د مزغو عفونتونه یا هغه عفونتونه چې د ټیبی یا سفلیس ناروغیو په شان مغزو ته منتقل کیدلی شي، د دغو ځینې موردونه دي. د بچی پیدا کولو په وخت د زیاتې وینې له لاسه ورکولو چې ممکنه ده د ایپوفیز غدې د مخکنی برخې سبب شي چې ورته د شیهان سندروم یا نکروز هیپوفیز ویل کیږي هم یو بل مورد دی. په ځینو موردونو کې هیپوپیتیارزم د جنیټیکي جهش له امله دی. دغه جهیزونه د تولید لپاره د ایپوفیز غدود پوس یا خپلو څو هورمونونه هغیر شیندی. زیاتره لزیجه دا وقت یا د ماشومتوب لومړی یو پیلیږي. تومورونه یا د هیپوتالاموس ناروغی د مزغو یو برخه ده چې د هیپوفیز په برخه کې راځي. همدارز د هیپوپیتیاریزم سبب کېدلی شي. هیپوتالاموس هورمونونه ځان تولیدوي چې نیخ په نیغه د هیپوفیز غده په فعالیت اغیز بښیندي. په ځینو موردونو کې د هیپوپیتیاریزم علت نه پیژندل کېږي.
دا سی بنا کې چې متخصص ډاکټر د هیپوفیز په هورمونونو کې پستونځي شکمن شي، احتمالا سو ازمیختونه تر سره کوي. ممکنه ده د هورمون د سبيه د اندازې د جاج لپاره د وینې ټیسټ او د تحریک د ټیسټ وړاندیز وکړي. د هیپوفیز تومور د تشخیص لپاره لمازغو انزور خستل یا د هیپوفیز غده نور مشکلات او د هیپوفیز د تومور د ودی د ټاکلو لپاره د لیدو ټیسټونه چې د وګړي د لیدو یا د لیدو میدان ګډوډول شي هم وړاندیز کیږي. لومړی د هیپوپیتیاریزم د کمکاری د درملنې لپاره درمل وړاندیز کیږي چې له وګړي سره مرسته کوي چې خپله د هورمونونو سویه عادي حالت ته ستنه کړي چې ورته هورمون درملنه ویل کیږي، ځکه چې د درملو ډوز د هغه مقدار په مطابق چې د وګړي بدن د هیپوفیز د مشکل د نشتون په بڼه کې تولیدیږي ممکنه ده لازم وي د عمر تر پایه درمل مصرف کړي. په ځینو موردونو کې د هیپوپیتیاریزم رامنځته کوونکې ناروغۍ ممکنه ده د هیپوپی هورمونونو په تولید کې د بدن د توان یوه برخه یا بشپړه بازیابۍ سبب شي. د هورمونونو ځایناستي درمل هم ممکنه ده وړاندیز شي.
ممکنه ده په هیپوفیز تومور د سارنی یا هغو نورو ناروغی و لپاره چی د هیپوپیتیاریزم سبب کیجی د سی تی یا ام آر آی پاراو تا ارتیا ولیری. د هیپوفیز تومورونا پا درملنه که ممکنه ده جراحی شامل شی. پا زینو موردونو که د زمینه علت د کنترولولو لپاره درمل یا لیزر وراندیز هم کیجی.
درنو و محترم اوریدونکو، د سلامتیا د مجلې د پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیږي چې د غدو د اختلالاتو یا ګډوډیو د بیمارو په حق لوه. ان شاء الله په راتلونکو پروګرام کې به بیا هم دغه موضوع ته دوام ورکو. تر هغه مو په لوی خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.